دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې وسط خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو او همدا سیمه د پاکستان کورونی او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه له احمد شاه اعظم څخه واورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان وزیر اعظم ویلی فاټا اصلاحاتي بل به ژر تر ژره عملی کړي د شمالي وزیرستان پر زمکې نن په دویم ورځ هم ګرځبندیز لګول شوی او د سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په ټیسټ سیریز کې ماته ورکړه اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتي بل به ژر تر ژره عملي کړي نوموړي دغه اعلان تېر ورځ وروسته له هغه وکړ چې د قبایلي سیمو او سیاسي ګوندونو مشرانو پرون د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره وکړه تر مظاهرې وروسته د فاټا استازو له وزیر اعظم عباسی سره شاوخوا درې ساعته ملاقات وکړ د دې مظاهرې منتظم او د خیبر ایجنسی څخه د قومي اسمبلی منتخب غړي حاجي شاجګل تر ملاقات وروسته مشال راډیو ته ویل چې اوس به د پېښور های کورټ د واک دایره قبایلي سیمو ته غځول کیږي
باقی چکم امپلیمنٹیشن دی لکه په 2018 کې موږ له صوبایي اسمبلی سیټونه دی هغه لپاره بعد ان شاء الله تعالی حکومت بل راوړي پر روا سیشن کې به هغه امینمنت کیږي او 3% ان اف سی لپاره دفع سره وشو چې پرایم منسٹر په میاش کې دننه دننه سی سی آی میټینګ راغړي او دا 3% فیصله به کوي
بلخوا د دې احتجاج په پای کې راغلو ځوانانو د سیاسي مشرانو لوزنه ونه منل او اندېښنه لري چې وار بیا له دوی سره دوکا وسو او د عمل پر ځای یوازې لفظي ژمنې ورسره وسوي د پاکستان وفاقي کابینه په 2015 کال کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټې جوړه کړې چې د قبایلي سیمو له سفرونو وروسته فاټا په مرحله وار توګه له خیبر پښتونخوا سره د ځای کولو سپارښتنه کړې وي چې د روان کال په مارچ میاشت کې وفاقي کابینه منظوري هم ورکړه د شمالي وزیرستان پر ځمکې سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا نن په دویم ورځ هم کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی په سیمه کې ګرځبندیز تر هغه وروسته لګول شوی چې کله وړ مشپه په دوه څلي تحصیل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې سرتیري ووژل شول او اووه نور ژوبل شول د دوه څلي یو استوګن شیرین محمد د ګرځبندیز په اړه نن مشال لډیو ته ویل چې ولس اندېښمن دي چې هسې نه د امنیتي ځواکونو لخوا د امن راوستو په پلمه بیا بې کوره نه کړل شي
فاطا سیر کی مخالفت پر تکلیف سر ادائی دی مورون رنزیرون دے سعودیے بزبنا خال کر غلی دی او ربینا باندی مکمل میز زاری کی میز والغ پورا من خالق دی او زیانا میز آمن غوری
پا سیما کی موجود امنیتی زواکونو لاتر دی داما پا دیارت سا اندی ویلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې به چې سبا په ماسکو کې پیلېږي د افغانستان پر بشپړ غړیتوب خبرې کیږي د تماس ډلې او شنګای سازمان په دې غونډه کې بل ترګري سره په پور مبارزه هم بحث کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه نن مشال رډیو ته ویل چې افغانستان تر اوسه د شنګای همکاري سازمان په کلنیو غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی روسیا تاجکستان ازبکستان هند قزاقستان کرغیزستان او پاکستان د شنګای همکاري سازمان غړي هیوادونه دي خبرونه لمشال رډیو خبري ترکیه ویلي د اوکراین د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي د اوکراین د سفر پر مهال په کیف ښار کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد باید د اوکراین د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ وکړي نوموړي تېر ورځ د خپل اوکراینی سیال پیترو پوروشنکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه د روس لخوا کرامیا سیمه له اوکراین جلا کول او له ځان سره یو ځای کول نه مخکې منلی وه او نه به په آینده کې ومني ښاغلی اردوغان دا هم وویل چې انقره به په کرامیا سیمه کې د ترک ژبه ویونکو تاتار خلکو پر حالاتو نظر ساتي نوموړي د دغو خلکو د حقونو په دفاع کولو د اوکراین مننه وکړه د اوکراین کرامیا سیمه په 2014 کال په مارچ کې روس نیولې او له ځان سره یو ځای کړی دی روس هم د دغه کال اپریل راهیسې د اوکراین په ختیځو برخو کې د حکومت خلاف په جګړه کې د بیلتون پال وسلوالو ملاتړ کوي چې تر اوسه پکې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي ټاکل شوی چې نن به د کاتالونیا سیمه ییز مشر کارلس پویمونټ د دغه سیمې پارلمان ته وینا کوي دا په داسې حال کې ده چې د سپین مرکزی حکومت اندېښنه لري چې کېدای شي دغه پارلمان په یو اړخیزه توګه د سیمې د خپلواکۍ د اعلان په حق کې رای ورکړي د کاتالان چارواکي وایي د دې سیمې خلکو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د ټول پوښتنې پر مهال په لوی اکثریت کې له سپین څخه د جلا کېدو په حق کې رای ورکړی دي بلخوا تېره شنبه او یکشنبه د سپین په بارسلونا ښار کې په لکونو خلکو د کاتالونیا د جلا کولو خلاف مظاهرې وکړې دوی وویل چې د دغې ټول پرتنې نتیجې د سیمې د ټول خلکو د رایو څرګندونه نه کوي ځکه چې کوم خلک له سپین سره یو ځای پاتې کېدل غواړي هغوی له دې ټول پرتنې څخه پریکون اعلان کړی وو په شام کې د پرواز لکړ څخه د روسیې د وی جنگي الوتکې د شویدو په پیښه کې د الوتکې پیلوټان وژل شوی دی. روسي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دا پیښه په همین پوځي اډه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې یوه سوی خوی سو څلیویشت ډوله جیټ الوتکه چې په جنگي ماموریت روانه وه لکړ شي ووته او د الوتکې پیلوټان ونه توانېدل چې ځانونه بهر وباسي. وزارت زیاتوي چې د پیښې لامل تخنیکي کېدای شي. په سوی خوی سو څلیویشت ډوله جنگي الوتکه کې دوه پیلوټان وي. روسیه په 2015 کال کې په شام کې د دې هیواد له حکومت څخه په ملاتړ پر وسلوالو یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړي او دغه الوتکې کاروي. د سریلانکا کرکټ لوبډل د پاکستان ته په ټیسټ سیریز کې ماته ورکړه. د سریلانکا کرکټ لوبډل نن په دوبۍ کې کېدونکې دویم ټیسټ لوبه کې پاکستان ته په 8-0 منډو ماته ورکړه او د دوو لوبو سیریز یې په خپل نوم کړ. په دې لوبه کې سریلانکا پاکستان ته د 311 منډو هدف ورکړی وو خو د پاکستان ټول لوبډله پر 248 منډو آؤٹ شوه. له دې وړاندې سریلانکا د ټاس په ګټلو سره لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په لومړي پړاو کې 402 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د پاکستان ټول لوبډله په لومړي پړاو کې د 212 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. له دې وړاندې لومړی ټیسټ لوبه هم سریلانکا ګټلې وه. د استرالیا پخوانی توپ وهونکی او د کرکټ مبصر ډین جونز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې موقتی روزونکی ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن ویلي ډین جونز به د هانګ کانګ پر روانه دوره کې د افغان لوبډلې روزونکی وي. کرکټ بورډ زیاتوي د هانګ کانګ له لوبو وروسته په دایمي ډول د ډین جونز د ټاکلو په اړه دواړه خواوې خبرې وکړي. د استرالیا دغه پخوانی مخکښ لوبغاړی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی خوشاله دی چې د هانګ کانګ په دوره کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او 1.25 روپۍ یو درهم په 9 روپۍ اخیستل کیږي او 9.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.25 روپۍ او 28.55 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 314 ایرانی ریاله اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریاله خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 درجه سینټي ګریډ او کم نه کم 21 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 درجه سینټي ګریډ او کم نه کم 14 درجه سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له احمد شاه اعظمي او محمد عمران څخه اوریدل. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره احتجاج کوونکي وایي حکومت یې تر پرونی احتجاج وروسته غوښتنې منلې دي. خو د همدې احتجاج یو مشر وایي
مینان د پاره په کار دا وا چې مونږ ته یو لیټر راکړی وی چې هغه باندې د دې دستخط وی چې او دا به مونږ وکړل. دا دغه سره پوینټ به مونږ تاسو په دې شکل کې تسلیم کړل. نو مونږ ته هیڅ داسې څه په ډاکومنټیشن کې نشو ملاو.
د شمالي وزیرستان د رزمکو سیدونکو وایي د پوز لخوا پر ګرځېدو لګول شوی بندیز دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
مورون رنگیرون دے سعودی بزبنا خال کر غلی دی اور ردینا باندی مکمل نیز دایی کی نیز وال کا پورا من خالی دی اور زیانہ نیز آمن غوری.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د احمد زوی وزیر الله مشرانو سره د چغلغوزیو په اړه یو جرګه کړی ده.
حقیقت دا دے چدلتا ادینا په مارکیټ ریټ باندې دا ځن غذا اخیستل کیږي. او که یو ټریډر یا یو گروور دا محسوسوي چې زه خو نه خپل ځن غذا پروسس کوم او نه دلته خرڅوم نو هغه دې پر بیا ازودی دو.
د دې څنګ د سیمه اونړي پاړې یو شمېر نو ریپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي او ریدو تل مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کباري سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره احتجاج کوونکو ویلي چې تر پرونی احتجاج وروسته یې غوښتنې حکومت منلې دي. بل پلاو حکومتي چارواکي وایي چې دوی دا غوښتنې پخوا هم منلې او پرون یوازې ورته وضاحت کړی دی. په این حال کې په دې احتجاج کې شریک د کباري سیمو زده کوونکي په لدې پریکړو سره اتفاق نه لري او اندېښنې لري. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران پر رپورٹ لري.
د قبایلی سیمې د مشرانو د نورو ګوندونو احتجاج د ګل پشپا ناوخته پای ته ورسېدو او د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام باور ورکو چې حکومت بزر فاټا اصلاحاتي راپور عملی کوي. خو د مشرانو لخوا د احتجاج ختمولو اعلان ځوانانو او نورو یو شمېر غړو ونه منو. په دغه نه منونکو کې یو لویه شمېره د ځوانانو وه چا چې دا تور پورې کوچ یو وار بیا یوازې د خبرو باور ورکړی شو، خو په لیکلې بڼه لا هم کوم ثبوت یا باور مخې ته نه دی راغلی. په دې اړه د قبایلي زده کوونکو د اتحادیې مشر شوکت عزیز د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له دوی سره وړاندې هم څو څو وارې دا رنګ لوزونه شوي. گورنر هاوس پیښور مخې ته په مظاهره کې هم ورته دا رنګ باور ورکړی شوی و، خو هغه لوزونه کله هم نه دي پوره کړی شوي، ځکه دوی اوس تګلاره ټاکي چې څنګه کولی شي د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره احتجاج نور اغیزمن کړي.
عملي کار نشته او بس وعدې موږ سره وکړي، هغه ته موږ پریشانه کړي، یا درنې را باندې ختم کړي، یا مظاهرې را باندې ختم کړي، بیا وروسته چې کوم دی هیڅ هم نه وي.
په دغه مظاهره کې ګډون کوونکي یو بل ځوان سمیع الله اپریدی چې هم د قبایلي زده کوونکو د سازمان سره تعلق ساتي وایي چې دوی تر هغې دا لوزونه منلو ته تیار نه دي تر څو چې په عملي توګه پر دې کار نه وي روان شوی.
اصل کې سټیج باندې یو شاجي ګل صاحب وو چې مطمئن ودان چې بیا موږ شهاب الدین صاحب کوم فیس امپریشن وکتو، دا چې ساجد حسین صاحب مو وکتو، نغې له دا اندازه وشوله چې یاره لکه دوی خپله کې نه دي متفق. بیا مو شهاب الدین صاحب نه پوښتنه وکړه چې تر تاسو په دې کې خو هغه وي چې زه خاموشي اختیاروم، په دې کې زه هیڅ هم نشم ویلی. نو دې وجې نه موږ ډېر زیات بې اعتباره شو.
دغه ځوانان وایي چې دوی به د قبایلي سیمې د سیاسي اتحادیې الفاټا سیاسي اتحاد له چارواکو سره په ګډه مخکې تګلاره جوړوي. د الفاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومند هم دا دریځ لري چې د حکومت لخوا د دوی سره دوکه شوی او باید په کاغذي شکل کې دوی ته ښودل شوی وي چې څنګه به مرکزي حکومت د دوی غوښتنې پوره کوي.
اطمینان د پاره په کار دا وه چې موږ ته یو لیټر راکړی وی چې هغې باندې د دوی دستخط وی چې او دا به موږ وکړل، دغه پوینټ به موږ ستاسو په دې شکل کې تسلیم کړل. نو موږ ته هېڅ داسې څه په ډاکومنټیشن کې نه شو ملاو او نه چې دی نو بس هسې وربلې خبرې وشو. دغه وعدې خو هغوی د تېر وخت نه کوي، د دوو درېو کالونو دا خبر روانه چې موږ دا کوو موږ دا کوو، خو دوی تر دوسه پورې هېڅ ونه کړل، صرف محض وعدو پورې پاتې دي.
خو دې هر څه پرته له خیبر ایجنسۍ منتخب د پارلمان استازي شاجي ګل افریدي د دغه احتجاج ختمېدو وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی درې واړه غوښتنې منل شوي. همداراز د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام هم ویلي چې دوی زر تر زره د فاټا اصلاحاتی راپور په عملی کولو کار پیلی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدی موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد په اسلام آباد کې د قبایلي او د قبایلي سیمو د سیاسي مشرانو پرني احتجاج مظاهری او په نتیجه کې یا د پاکستان حکومت اعلان ته په کتو سره وایي ښکاري داسي چې حکومت به د فاټا اصلاحاتو په لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. له نوموړي سره زموږ همکار هارون باچا مرکه کړې ده.
غټه مطالبه پکې مرجر ده په خیبر پختونخوا کې. د مرجر خبره خو دی چې اصولي طور وایي چې دا سره موږ اتفاق کوو او منو. خو په لحال چې کوم غټه خبره وزور شو نو هغه دا ده چې دوی د های کورټ ریټ چې کوم ځینې د پوره قبایلي علاقو کې ایکسټینډ کو او د دې نه دا دغه شو چې د پولیټیکل ایجنټان او کوم طاقت چې کوم وو قوت چې کوم وو هغه یې کنټرول کو. اور سره ورسره د اف سی آر خاتمه ممکنه شوه او ما چې کوم والدې کې خلکو سره خبرې وکړې چې کوم خبرې اترې شوې نو په هغه خلکو ډېر اختلافات هم د دوی راغلي دي. خو زما اندازه دا ده چې هغې دا وایي چې نه دا به اوس ګریجوري کېږي، مرجر به هم کېږي، خو مرجر به له ګواښه اخلي ځکه چې هغې سره سره ډېر زیاتې کشالي دي د قبایلي علاقو. یو طرف ته ډیورنډاین مسله ده، بل طرف ته چې کوم دی نو د افغانستان مسله ده، بل بیا دلته کې چې کوم غټ غټ قوتونه راغلي دي د دې منطقې ته. نو په دې وجه باندې دوی وایي چې موږ په مزه مزه یو قدم اخلو. اطلاع دا ده چې هغې دا وایي چې موږ بالکل دا 2013 کې چې کوم ټول ټاکنې کېږي نو په هغه کې د صوبایي اسمبلۍ د پاره هم انتظامات کېږي. هغې کې دا وایي چې دا موږ الیکشن کمیشن سره او چې کوم سیور اډمنسټریشن د دې سره به دا ډسکس کړو چې دې سره به څه کوو. نو دا هغې ورته هم یقینداني کړې سره د مرجر برای راست چې کوم مرجر نو هغه لا تر اوسه نه ده کړې. نو په کې خو مزه مزه داسې قدمونه اوچتېږي.
مننه شمیم صاحب. یو بله موضوع چې دی پکې غوښتنه وه، غټه غوښتنه وه، دغه د ان اف سی اوارډ کې د قبایلو د برخې د 3% برخې کنا. نو په دغه حق له هم تاسو غنی چې کنه یو اقدام به وشي حکومت په اوسو کې؟
نه دغه خو کېږي ان اف سی کې 3% خو دوی د پاره ویلي چې دا موږ کوو. خو په هغې باندې دغه دا و چې دا به د ګورنر په ذریعه باندې د دې دا استعمالېږي. نو قبایل په دې خپه وو، قبایل وایي چې مرجر کېږي او بیا پکې ګورنر وي. نو بیا دا څنګه مرجر شو، څنګه په دې کې دی دا وای چې دا کې د صوبایي حکومت او د صوبایي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی چې کوم ممبران دي د قبایلي علاقو نه چې کوم کی دا د هغې په لاس باندې وشي او هغوی د خلکو د مرضی مطابق چې هغې کومې مسلې دي کوم کشالي هغه پرې هوار شي نو اندازه دا دی جوړ شي او ډېره غټه لاره شوې ده چې حکومت تر ډېره حده پورې دا خبرې مني او د مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزی چې دواړه د وفاقي حکومت پلویان دي نو هغې نه دی لږ مجبوره دي خو زمونږ اندازه دا دی چې اوس څه ناڅه قدم به اخلي خو دا به داسې ده چې دا به لږ وخت اخلي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د پارلمان د اووه دېرش غړو پر ضد د تورونو پورې کوونکو پر ضد به ګامونه پورته کېږي دوی وایي چې د پارلمان پر اووه دېرش غړو ځینو کسانو دا تورونه لګولي چې ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره رابطه لري نوموړي ویلي چې د استخباراتي ادارې آی بي په حواله خپور شوي د جعلي دستاویزاتو پلټنې به هم کېږي په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
د ګل په ماخام کمی سملې ته د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د پارلمان اووه دېرش غړو د ناکانونه ګرځول شوو تنظیمونو سره په رابطو د تور لګوونکو پر ضد به کاروایي کیږي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په وینا چې یو پرایویټ ټلویزیون د کمی سملې غړي بدنامول لپاره یو خط ښودلی و کم چې جیلی و او د استخباراتي ادارې آی بی لخوا هم رد کړی شوی و
مونږ ای بی ته هم ہدایت کړی چې د دې جعلی خط پر ضد یو ایف آئی آر درج کړي ولې چې ای بی د ملک یو حساس اداره ده او پر نوم یو جعلی دستاویز مخې ته راوړل شوی او هغه خپور کړی شو دا ایف آئی آر درج کړی شوی دی پلټنې روانې دي چې د کوم مقصد لپاره دا خبره خپره کړی شوې چې کله داسې قسمه سیزون نه دی سملې سپکاوی کېږي او د غړو عزت ته هم نقصان رسی نو دې پر ضد کاروایی ډېره ضروری ده
وزیر اعظم دا هم وویل چې په مطبوعاتو نظر ساتونکي اداره پیمرا دې هم د قانون مطابق کاروایی وکړي له دې وړاندې د وزیر اعظم په مشرۍ کې په دې معاملې غونډه هم شوی و د تیرې جمعې په ورځ د آی بی مشر پارلماني غړو سره د ملاقات پر وخت ویلي وو چې دا دستاویز د ادارې لخوا نه دی خپور شوی او دا جیلی دی د لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د کمی سملې غړي انجینیر حمید الحق وایي چې د دې تحقیقات پکار دي
نو لهدا دا خبره خو بالکل صحیح ده په دې کې دنیا کول چې د نو صدا په خیر چې دا د چې په هر طرف ته پراته وي کنه نو آی بی کا لیست ایشو کړی دی یا آی بی نه دا کاغذ لیک شوی دی خبره چې ده نو دا اوس په دې باندې کار پکار دی او انکوایری دي چې ارشو کی خو دا لیست چې ده نو دا پی ایم هاوس او نه دا صحیح کنفرم لیست چې هغه هغه شو کړی چې په دې کې تاسو خپل دا وکړي ځکه چې دا خلک د باول ساتل چې ګنیر دی په نول دیګ نه دا تک را تک امکان ډېر روزي
در اپورن تر مخه چې په دې دستاویز کې د قانون وزیر زید حامد وفاقي وزیرانو ریاض حسین پیرزاده بلیغ الرحمن سکندر بوسن او نور مهم غړو نه علاوه د سېنټرانو نمونه هم راغلي وو د لړکی مشال ریډیو د کمی سملې د یادو غړو سره د رابطې هڅه وکړه خو د ټلیفون نمبر یې بند راتلی د غړو حکومت ته ویلي وو چې د پلټنې دی وکړې شي ول چې دا یو حساسه معاملې ده او مخالفین د دستاویز پراتونکو ووټونو کې د دوی پر ست کارولې شي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی استه شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو تر برید وروسته ګرځبندیز لګول شوی چې په دوی مورز هم خلک په کورونو کې ایسار دوی وایي چې له دې کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورټ لري
شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن خلک وایي چې د دوشنبه په شپه تحصیل دوسلی کې د وسلوالو لخوا امنیتي ځواکونو باندې برید وروسته په ټول رزمک ډیویژن کرفیو لګول شوی چې په دویم ورځ هم دوام لري او هلته سیمه کې میشته خلک په سیمه او بهر راوتلي خلک په لارو کې ایسار دي دوی وای خلق لستونزو سره مخ دی. در ازمک ډویژن اسدخیل سیمه اوسیدون کې شیرین محمد وای خلق په سیمه کې ایسار دی او بنو ته راغلی خلق ناروغان او بهرنی هیوادونو نه په چوټی راغلی بهر په لارو کې ایسار دی او په دې اړه اندېښمن دي.
مخالف په تکلیف سره دای بیمورون رنزیرون د سعودیې بزبنه خلک راغلي دي او روډینه باندې مکمل مزای کې مز بوالغه پوره من خلک دي او زیان نظامون غوړي
د سیمه یو مشر میر کلام وزیر وای رزمک ډویژن د اول نه پورم نه پاتې شوی او عملیاتو کې که دوی بې کورانه وو خو درې کاله دوی محاصرین وو او نن ورته که د وتلو اشاره ورکول کیږي نو دوی کله هم تیار نه دي چې له سیمو بې کوره شي.
انتہائی ڈر تکلیفی نہ ترشول نن بیا نشتا دا سے شارے نہ لاویزی چ مطلب نشتا ہے بر خڑا ولی سی دے مسالے دے ہلکا ولے کوشش تا وسی پخپلا طریقہ بند نہ کہ دا خلق دے وطن نہ روی اصل سی آر نہ منا یقین دے ہنی دے تاور کڑی دو چری کیم ہت پیرے دے میزما کے دای سی
پدی اڑا موہسا وکڑا چ دامنیاتی زوا کو نو چاروا کو سر ہم خبر وکڑو خلا دوی سرا پا خبرو کولو که بریالی نشو. در از مک ډویژن تحصیل دو سلی گڑیوم او رزمک اوسیدون کی وای چه دولت سرای دامن آمان لپارا هر کسما کردار لو باوله او عملیاتو پا دوران که هم دا دولت پا وینا دامن پا خاطر پاتی شوی ول سو دولت ته هم دا دوی ستونزو تا پام وکڑی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوس زو کوټی تلتا او منیشنل پارٹی د پاکستان د شناخت کارډونو د جوړونکو ادارې پر ضد احتجاج کړی دی. د نیشنل پارټي د دې احتجاج هدف دا و چې د دوی په وینا دغه اداره د پښتنو شناخت کارډونه بندوي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې هم د پښتونخوا ملي عمومي ګوند لخوا څو ځله د دې ستونزې په اړه احتجاجونه شوي وو. ایوب ترین پرې رپورټ لري.
مظاهره ته پخپل وینا کې په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک خان څخه اول چې دا وخت په ټوله ملک کې پښتانه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او اوسنۍ حکومت یې هیڅ غم نه خوري. په نتیجه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري څخه هم پښتانه او بلوچستان به برخې پاتې دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي اجي نظام کاکړ پر امنیتي عسکرو نیوکې وکړې او ویل چې دوی هر ځای پښتانه ویني نو هلته یې ځوروي. پر دې محل په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د شناخت کارډ په جوړولو کې پښتانه زیات ځورول کېږي. نوموړي خبرداری ورکړی که حکومتي ادارو په خپله رویه کې بدلون را نه وستي نو دوی به په ټوله صوبه کې و احتجاج کولو ته اړ سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مرغله مشال ریډیو څخه اوري. بل پلو د جنوبي وزیرستان د احمدزوی وزیرو قبیله مشرانو له پولیټیکل انتظامی سره جرګه کړې ده. د دې جرګې هدف د زنګوزیو په اړه د راپورته شوې مسلې هواری وو. پولیټیکل انتظامی وایي چې د دې زنګوزیو لپاره یې مارکیټ د ولس د اسانتیا لپاره جوړ کړی دی خو یو شمېر ځایي مشران پرې نیوکې کوي. سیلا مسعود پرې رپورټ لري.
د فعلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او د ملشای فورس د چارواکو په بلنه پرون مازیګر نه وخته مال دیوانه په اډیټوریم هال کې د احمدزی وزیر قبایلانو د مشرانو مالکانو عالمانو تیمنی نمایندګانو او د زنغوزو د سوداګرو یوه درنه جرګه وشوله چې په کومه کښې دیوانه زرعي پارک ته د زنغوزو ور وړلو نه ور وړلو په باره کښې فریقینو خپل خپل موقع طرف جواد کم پدامو کے د سویلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خاطک وویل چپسیما کے دے زنگوزو پر تجارت ہی سب پابندی نشتا دائے خود زنگوزو ہر یو ٹرک با زرعی پارک تا خاما خارا زی چہلتا اندراج وشی راداری ور تور وس پارا لاشی بیا دے سودا گرو چھرتا خوش ہوی آلتا دے زنگوزی وڑی خرچ ہوی
دلتا دے اگریکلچر پارک وانا پو نمیمند دے دے عوام او دے فلاح و بہبود دے برای دراج وڑا شوی دو دے خلقو پا ذہن کے دا خدشات ہوئی چھ دلتا با حکومت پاریڈ بندے با دا زنگوزا خستالا شی دا بلکل بے بنیاد خبر دے او حقیقت دا دے چھ دلتا ادائینا پا مارکیٹ ریڈ بندے دا زنگوزا خستے لکی جی او کا یو ٹریڈر یا یو گروور دا محسوس ہوئی چھ زخو نخپل زنگوزا پراسس کاؤں او نا دلتا خرساؤں نو آگی دے پورا بیا آزودی دو چھ دا اگریکلچر پارک وانا نا خپل چھ ملک مختلف ایسے دی چلتا وری آلتا خرساوی نو کس کے سمتا آئے بندے پابندی نشتا دا
پا جرگے چھ موجود یو مشر مشال ریڈ جو تا وویل چھ میجا دے حکومتی موقف نا مطمئنیو دے دغے پریکڑے حمایت کاو
مولانا سلطان محمد زمان نام دے مونگ دا وایو چھ دا اگری پارک دے قوم دے فائدے دے پارا جوڑ کرے شوائی دے اس چھ مونگ تا پلارا کے رکاوٹ دے مونگ نا ختم کی گی اے مونگ نا پسٹے من دے روپے ہن آخستہ لے کی جی نو بیا مونگ دے پارا بیا نور سپا کر دی
دا دے ہن یادوی چھ دے جرگے پورستون چھ دے زنگوزو سوداگر او دا غو یو شمیر چنگشتون مراور شوال دے حال نا باہر او اتل او دے سرکار دا پریکڑا یورا ٹھلا وی نمانلا چھ دوی با دے زنگوزو ٹرکونا دے اندراج اور ادارے دے پارا زرعی پارک تا وروالی سیلاب مسعود مشال ریڈیو وانا سویلی وزیرستان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د اکتوبر لسمه نیټه یعنی نن ورځ په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا پر ضد عالمي ورځ په توګه لمانځل کیږي. په همدې موضوع د پاکستان د ډان ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار داود خټک د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې د جسټس پروجیکټ پاکستان په نامه د یو غیر دولتي ادارې مشره سارا بلال لیکي نن ورځ د نړۍ په هر ګوټ کې د بشري حقوقو کارکونکي په دې فکر کوي چې د ریاستي قوانینو په چوکاټ کې څومره انسانانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې او ولې او دا چې په نړیواله کچه د دې سزا بندول څرنګه ممکن کېدای شي. د سارا بلال په وینا په پاکستان کې په دې سزا تر شپږو کالو عمل نه کېده، خو د 2014 په دسمبر کې د مرګ په سزا وروسته له هغې عمل شروع شو چې وسلوالو طالبانو د پېښور په یو سکول کې تر یو نیم سلو پورې کسان ووژل چې زیاتره یې د سکول ماشومان ول. د ورځپاڼې په وینا په تیرو دریو کلو کې 480 کسان په دار ځړول شوي او په دې سزا لا هم عمل روان دي. سارا بلال لیکي دا یو بوګنوون کې تصویر دی او په دار ځړول شوو کسانو کې د کم عمر او ذهني ناروغان هم شامل دي. سارا بلال پښتنه کوي چې د مرګ د سزا د عملی کولو لاملونه څه دي. دا وایي د آرمی سکول د وژل شویو ماشومانو د کورنیو سره همدردی لري، خو د مرګ سزاګانې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه نشي نیولې. باید د جرمونو د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوي قوانینو کې مثبت بدلونونه وکړل شي. د سارا بلال په وینا 19% د مرګ په سزاګانو محکوم هغه کسان دي چې د ترګرې یا ترګرو په تړاو سزا شوي دي، بلکې رښتیا خو دا دي چې زیاتره سزاګانې ضلعي او سیشن عدالتونو ورکړي چې د ترګرې په کیسونو حل کولو قانوني اختیار نه لري. د لیکوالې په وینا څېړنې څرګندوي چې 80% سزا یافته او 83% په دار ځړول شوي کسان هغه دي چې د ترګرې ضد قانون تر لاندې سزا شوي دي، خو په اصل کې د دغه کسانو د کیسونو د ترګرۍ سره هیڅ واسطه نه و. سارا بلال لیکي تر سوچ په دغه قوانینو کې اصلاحات نه وی راوستل شوی، د مرګ د سزا لپاره جواز پیدا کول تر ډیره حد ګران دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې له سخت را باندې تیر هر څه ته دې
مستقل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د مازګر پنځنی مې بجې سپې ل احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډی زو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتي بل به ژر تر ژره عملي کړي. نوموړي دغه اعلان تېر ورځ وروسته له هغه وکړ چې د قبایلي سیمو او سیاسي ګوندونو مشرانو پرون د اسلام آباد په ډي چوک احتجاجي مظاهره وکړه. تر مظاهرې وروسته د فاټا استازو له وزیر اعظم عباسی سره شاوخوا درې ساعت ملاقات وکړ. د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا نن په دویم ورځ هم کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې ګرځبندیز تر هغه وروسته لګول شوی کله چې وړ مشپه په دوسلي تحصیل کې د وسوالو طالبانو په برید کې درې سرتیري ووژل شول او اووه نور ژوبل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې به چې سبا په ماسکو کې پیلېږي د افغانستان پر بشپړ غړیتوب خبرې کیږي. د تماس ډلې او شنګای سازمان په دې غونډه کې به له ترګري سره پر مبارزې هم بحثونه کیږي. ترکیه ویل د اوکراین ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. د اوکراین سفر پر مهال په کیف ښار کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به د اوکراین د حکومت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې نمبر د کاتالونیا سیمه ییز مشر کارلس پویمونت د دغه سیمې پارلمان ته وینا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین مرکزی حکومت اندېښنه لري چې کېدای شي دغه پارلمان په یو اړخیزه توګه د سیمې د خپلواکۍ د اعلان په حق کې رایه ورکړي. په شام کې د پرواز د کرش څخه د روسي د وی جنگي الوتکې د شويدو په پیش کې د الوتکې پیلوټان وژل شوی دی. د سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په ټیسټ سیریز کې په 2-0 ماتې ورکړه. د سریلانکا کرکټ لوبډلې نن په دوبۍ کې دونکو دوه ټیسټ لوبه کې پاکستان ته په 8-0 منډو ماتې ورکړه او د دوه لوبو سیریز یې په خپل نوم کړ. په دې لوبه کې سریلانکا پاکستان ته د 311 منډو هدف ورکړی و خو د پاکستان ټول لوبډله پر 238 منډو وسوځېدل.
خبر نومل مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه اعظمی وړاندې کول او سمزو اسلام آباد ته د مشال ریډیو خبري لري فر تنظیم د پاکستان کورنۍ ورسپان لوستې دي او د زینو د اداریو لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا په پاکستان مسلسل فشار اچولو لپاره په پاکستان به بنیادی تورونه لګوي چې ګنې پاکستان د وسلوالو پټنځایونه لري. خو د دې په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هر څه په ډاګه کړي. ادارې وایي چې برطانی مطبوعاتو سره په خبرو اترو کې د حامد کرزی انکشاف نړۍ حیرانه کړي چې نړیوالې وسلوالو ډلې داعش سره د امریکا مستقل رابطې دي او امریکا په خپل داعش افغانستان ته راوسته او وسله ورته ورکوي او د شناخت پټولو لپاره ورسره مرستې کوي. ادارې زیاتوي چې حامد کرزی تر اوسه پورې د پاکستان پر ضد بیان ورکړي خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ستاینه کړې ده او د ترهګرې پر ضد جنگ کې ناکامي کې امریکا ذمہوار ګرځولې. حامد کرزی دا هم پوښتنه کړې چې د امریکې دومره سارنې باوجود داعش څنګه افغانستان ته ورسېدو. ادارې په وینا چې د امریکا صدر ټرمپ نوې افغان پالیسۍ اعلان کولو پر وخت په پاکستان چې کوم تورونه لګولي وو حامد کرزی هم دغه پالیسۍ ناسمه ګرځولې او ویلي چې دا به د امن پر ځای وینې توی کړي. ادارې وایي چې امریکا افغانستان په دې سیمه کې د خپلې اډې په توګه استعمالول غواړي او د افغانستان مسله په حل کولو کې سنجیده نه ده. یو بل ورځپاڼه مشرف خپل اداریه کې په دې اړه لیکي چې افغانستان حکومت هم خپل د دې نه خبر دی چې امریکا په نړۍ کې چیرته هم تلې نو په هغه هیوادونو کې اډې موجودې دي. په یو ټول صورتحال کې افغان حکومت لپاره هم طالبانو سره خبرې اترې او ګاونډي هیوادونو سره د اعتماد تعلقات جوړول یوه ښه لاره ده. ادارې خره کې وایي چې که افغانستان حکومت غواړي نو د حامد کرزی د بیان په رڼا کې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دورې په موخه یو نوی بنیاد ایښودی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وخت لاندې کشمیر کې په 8 اکتوبر 2015 کې راتلونکي خطرناک زلزلې کې مړه شوي خلکو 12مه کلیزه د اتوار په ورځ ومانځل شوه. ادارې لیکي چې 12 کال وړاندې راتلونکي زلزله کې د پاکستان وخت لاندې کشمیر او هزاره ډیویژن کې زیاده تباهي شوې وه په کوم کې چې زرګونه خلک مړه شوي او په زرګونه زخمي شوي وو. ادارې زیاتوي چې قدرتي آفتونه اسارول د انسان د وس خبره نه ده خو داسې احتیاطي لارې خپلې دی شي چې له وجې په آفتونو کې د شوو زیان شره کمه نه کمه کېدی شي. ادارې لیکي قدرتي آفتونو پر وخت متعلقه ادارو سره نه خو مشینري وي نه په وخت ګامونه پورته کیږي. ادارې خره کې وایي چې لوی ښارونو کې حالات نور هم خراب دي. د ایمرجنسی پر وخت تنګو کوڅو کې د ریسکیو ګاډي رسېدل ګران وي خو مسلې به هله حل کیږي چې حکومت سنجیده او عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې مو د واشنگتن پوسټ مقاله راخسته ده او یو بل مقاله هم لرو چې د فارن پالیسی مجلې د واشنگتن پوسټ لیکي چې بلکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل ته د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سفر او فارن پالیسی مجلې بیا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د ممکنه بندولو موضوع څېړلې دي. زموږ همکار مجید بابر د دواړو مقالې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه چې کله د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کابل په لومړي سرکاري سفر ولاړو نو افغان مشرانو سره په ملاقاتونو کې هغه ډېره هڅه وکړه چې هغوی د جوړجاړۍ لوري ته بوزي. هغوی ته یې د افغان پوځ لپاره د سامانونو او روزنې ورکولو پیشکش سره سره ژمنه وکړه چې د امن په راوستلو کې به همکاري کوي او د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې به یې ملاتړ کوي. بلخو افغان چارواکو هم هغه ته په پوځي توګه هرکلی وویلو او د ملاقات نه پس خپور شوي بیان کې یې په دوه اړخیزه کړکېچونو اړیکو کې د نوي دور د پیل خبره وکړه. خو د ورځپاڼې په خبره د سفارتي اشارو سربیره نور هیڅ داسې نه وو چې یو بدلون په ګوته کړي، ځکه چې په وروستو وختونو کې د افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستاني چارواکو په زباني خبرو باور کولو هیڅ نتیجې نه دي ورکړي. نو ځکه اوس هغه ډېره په سړه سینه د پاکستان لخوا د ژمنو او نیټو پوره کولو لپاره د ساري ډلو او طریقې کار وضع کولو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې حتی که افغانستان سره اړیکې ښه کول د پاکستان لپاره دا مهال ډېرې ضروري هم وي، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لوی خنډ د سیمې په اړه خپل خپل طرز فکر دی. افغانستان د خپل امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر افغان طالبان او د هغوی ملاتړی پاکستان ګڼي. بلخوا پاکستان هند د خپل وجود لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي او افغانستان سره د هند دوستۍ ته هم په دغه تناظر کې ګوري. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل یو راپور کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د بندېدو موضوع راخستې ده. ولیکي چې کدا سوچ او فکر وي چې آخر به هم د ټولو شخړو حل د خبرو اترو له لارې راوځي، نو بیا ولې دغه بهیر زر تر زر نه شروع کیږي؟ او بل خبره دا چې د افغان طالبانو لخوا ټاکل شو استادو سره د مذاکراتو لپاره لارې بندول خو به دا معامله نوره هم کړکېچنه کړي، ځکه چې وار له مخه هغوی ته د رسېدو یو لار شتون لري. نو چې کله هم افغان امریکی چارواکی وغواړي هغوی سره خبرې وکړي، نو بغیر د څه بندیز نه کولای شي. د دې نه علاوه د دې له وجبې افغان او امریکایي انتظامی ته د لچک خودلو موقع هم په لاس ورکړي چې کله او څنګه دا بهیر پر مخ بوزي. د مجلې په خبره قطر کې د افغان طالبانو دفتر وتړل شي، نو دا خطر شته چې طالبان ایران، پاکستان، روس او یا چین ته ولاړ شي، چا سره چې د قطر په مقابله کې د امریکا تعلقات دومره ښه نه دي. او بل دا چې د خبرو اترو لپاره یو عام اصول دا دی، څوک هم په خپله خوښه د مخالف ډلې استازي نشي ټاکلی. دا خبره د طالبانو په معامله کې هم را پر ځای ده، څومره چې د یوې بلې مخالف ډلې لپاره ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره لیدکاته کړې. ولسمشر رجب اردوغان ویلي چې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. نوموړي ویلي چې دوی نه پخوا دا خبره منلې ده چې کرامیا دی په روس پسې وتړل شي او نه به یې هم بیا ومني. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اوکراین ته د یوې ورځې په سفر کې ټینګار وکړ چې حکومت به یې په هیڅ ډول له اوکراین د کرامیا جلا کېدو او له روسیې سره د دې ټاپو وزمي الحق په رسمیت ونه پیژني. پروشینکو ته ډاډ ورکړ چې ترکیه د کریمیا په ګډون د اوکراین د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ته درناوی لري. موږ به هیڅکله د روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت ونه پیژنو. دا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې روسیه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. نړیوالو سازمانونو او غربي دولتونو د روسیې له لوري د کریمیا پر تاتارانو چې په ترکیې ژبه خبرې کوي او هغو خلکو چې د مسکو مخالف نظر یې څرګند کړی د داسې تشدد خندنه کړې ده. پوروشینکو او اردوغان تیره میاشت ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د کلنی بحث په غونډه کې هم سره کتلي وو. اردوغان هلته هم د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کړی وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر نوویل چې په کریمیا کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی. موږ له ولسمشر اردوغان سره یو ځای تاکید وکړ چې د بشري حقونو وضعیت په دوامدار ډول هلته د خرابېدو په حال کې دی. د زورواکانو له لوري د خلکو ځپل او ځورول د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د کریمیا د تاتارانو د خودمختار مجلس مشر رفعت خوباروف پرون ازادي راډیو ته وویل چې یو عمده دلیل چې ترکیه په اوکراین کې د روسیې د تشدد د مخنیوي او غندلو لپاره له اروپایي اتحادیه سره پر مسکو په بندیزونو کې شراکت ونه کړ دا و چې اروپایي رهبرانو په دې اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب پر امکان خاورې اچولې وې. خو باروف ډاډ څرګند کړ چې ترکیه د کریمیا د تاتارانو ملاتړ کوي او د هغوی په سیمه کې د روسیې له مداخلې سره مخالفه ده.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي وسلوال طالبان سږ کال په افغانستان کې د لوی ولایتونو د سکوت لپاره په خپل ټول پلانونو کې ناکامه شوی دی. خو ستولتنبرګ ویل اوس وخت په هیڅ وجه له افغانستان د وتلو لپاره مناسب نه دی. فرشته جلالزی له نور معلوماتو سره.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل اوس مهال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ایستل او یو اربیا د هغه هیواد یوازیتوب غیر مناسب کار دی. هغه د ناتو د پارلماني غونډې ګډونوالو ته په وینا کې څرګنده کړه چې د افغانستان وضعیت بدل شوی او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې ناتو قواوې ملاتړ کوي توانېدلي چې وسلوالو طالبانو ته ماته ورکړي. ینس ستولتنبرګ وویل
There are problems but you have to remember that the strategic aim of Taliban
sunzishta khobaid hir nukluchi da wasawalo Taliban o strategic hadaf da ulaytuno da markazuno niwalu kho malum aswachi hugui da de kartwan nadari hugui shat aswal afghan amniti zo akuno watwani dal chi da ulaytuno por markazuno da Taliban o har hamla shandakri pa Afghanistan ki us mahal da narid lashtlaja nahdir shi waduno paudian da NATO tur komandalandi da afghan amniti zo akuno pa talim paudi rozana aw da hugui la د مشورې ورکولو پر پروګرامونو بوختي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د تړون د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له افغانستانه وتل د افغانانو او د هغوی د نړیوالو متحدانو په ګټه کار نه دی. د هغه په وینا له افغانستانه وتل هلته د پاتې کېدو په پرتله زیات پانګه غواړي او ټینګار یې وکړ چې هغه هیواد نور د تروریستانو لپاره امن ځای نه دی.
We have achieved that Afghanistan is not
داس موږ ته هڅه پایله و چې افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو د امن ځای نه دی. سمه ده چې افغانستان سول او ثبات نه لري خو د تروریستانو د امن کور هم نه دی. د ناتو عمومي منشي د رومانیه په پلازمینه بخارست کې پرون له خبريالانو سره په خبرو کې یو اربیا څرګنده کړ چې د افغانستان له حکومت به ملاتړ جاري وساتي او هلته د نړیوالو ځواکونو رول به نه بدلیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان څخه وروسته داسې ګڼل سوی و چې د ناتو د غړو په پارلماني غونډه کې به له افغانستان سره د مرستو د زیاتولو لپاره د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو پر غوښتنو هم خبرې وسي. خو پرنۍ غونډه د ستولتنبرګ په وینا پای ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ښې روزنې یو هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې لږترلږه 1,602 ملکي افغانان وژل سوي او 3,501 اتیا تنه زخمیان شوي دي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دولت له وسلوال مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره ښه شرایط برابر سوي دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې هم د سولې په اړه جوړ سوی یو غونډه ته وویل چې د وسلوال مخالفینو په منځ کې داسې کسان سته چې سولې ته لیواله دي. د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په دغه غونډه کې خبرې کولې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له سلوال مخالفینو سره د خبرو پیلولو لپاره شرطونه نه لري. له کابل واصل وصال پر ریپورت لري.
د افغانستان د سولې علي شورا رئیس وایي د هیواد په داخل د سیمې او نړۍ په کچه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده ده. محمد کریم خلیلی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې سولې ته د رسیدو د علمي لارو چارو په نوم ملي کانفرنس ته ویل چې د افغانستان حکومت آماده ده چې په هر ځای کې چې وسلوال مخالفین دي ورسره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلی وایي د وسلوالو مخالفینو په منځ کې داسې کسان هم شته چې سولې ته لیوالتیا لري.
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد.
اوس وخت کې هم خلک سولې ته اړتیا لري او هم د سولې د خبرو اترو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه زمینه آماده ده. کوم شرایط چې د سولې د خبرو او د جنگ د خاتمې لپاره په اوسني وخت کې آماده دي د سولې د عالي شورا په هیڅ دوره کې آماده نه ول. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو یو ناسته په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د یکشنبه پورس ازادي رادیو ته ویلو چې دغه ناسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د سلور رخیزو ناستو په لړ کې ترسره کیږي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف ویلي چې دغه ناسته به د اکتوبر په 14 نیټه ترسره شي چې پکې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبانو استازي ګډون ولري. ولسمشر غنی تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې کلی په دوو محورونو، لومړی پاکستان او بیا په بین الافغاني مذاکراتو سرخی. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه کابل ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاری ته آماده ده. بلخوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په دې ناسته کې خبرې کولې وویل د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ مخکینی شرطونه نه لري او آماده دي چې په هر هیواد کې وسلوالو مخالفینو سره سوله وکړي.
د افغانستان خلک، نظام، حکومت د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پې شرط نه لري، بلکې تقاضا کوي چې په هر ډول شرایطو کې په داخل د افغانستان او یا د افغانستان نه بیرون په هر هیواد کې چې وسلوال مخالفین د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره آماده وي، د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي، د سولې په اړه د خبرو پیلېدل ممکن نه دي.
په پېښور کې افغان کونسل جنرال محمد معین مرستیال د افغان کډوالو د رجسټریشن مرکزونو ته سفر کړی او د هغوی پوښتنې یې اورېدلې. دا په داسې حال کې ده چې هلته یو شمېر کډوالو له بېلابېلو مشکلاتو څخه سر ټکاوه. تفصیل یې ځلاند زوبزای راکوي.
د اسناد نلرون کې افغان کډوالو پر رجسټریشن مرکزونو کې کډوالو د جنرال کونسل محمد معین مرستیال سره خپل ستونزې شریکې کړې. د جی ټی روډ کالا منډه د رجسټریشن مرکز لغټي دروازې بهر په لږګونو کسان پنور ولاړ وو او چوکیدار ته یې د دننناتلو لپاره زارای کولې. دغلته ولاړ یو سپینګری اقبال جان مشال رډیو ته وویل
او دغه تا چې نوی نوی کسان راځي او 50 پته دیو بیا سباله راشم بیا تش لاشم بیا دې نو بیا نوی کسان نشي بیا لاشم دې میش را باندې وتل.
د ماګل پناما یو بل کس وای چې رجستریشن پسې تګ را تک سره مزدوري خراب شوې ده او په 50 ورځو کې لا چا په دروازه د نن هم نه دی پرې خو دې
مریشتیا لرو نو ډېړی کوو او دل ترازو او ټاټکی او چلو او دی جلراو شو ټاټکی پری دو هم څوک را ل یو د سپی په نظر هم راته نه ګوري. غریب خلک یو ګډی او کو کو دی جته ودری کو وروره دا ټول مسلمانان چې دا کوم ولار دی دا ټول غریب کار دی یو له څوک ته هغه ګیر پاسم نو ورکي.
افغان جنرال کونسل رجستریشن مرکزونو کې په انتظار ناست کډوالو ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړو. نو موړی مشال رډیو ته ویل چې د په اطلاع ځنې افغان کارکونکو لکډوالو بډې او رشوتونه غواړي او کونسلګری دغه کسانو پر ضد ټینګ ګامونه پورته کوي.
تعداد د خلکو ډیر زیات دی، فشار د خلکو په کارکونکو باندې زیات دی، کارکونکو ډیر کم دي، د دوی هغه فسیلټیز ډیر لګې دي، امکانات کم دي. دلته د عمومي ستونزې ده، موږ به دغه ستونزې که څه هم تر یوې اندازې د پاکستاني مقاماتو سره او اړوند ادارو سره موږ مطرح کړي، بیا به پرې خبرې وکړو چې کارکونکي زیات شي، د کارکونکو په زیاتېدو به موږ دغه رش لږ کم کړو او دې رجستریشن به د دې په ځای چې ورځي ورځي وغځيږي په ساعتونو باندې به ان شاء الله چل شي.
په خبر کې د افغان کونسلګری تر مخه د رجستریشن په نوې پروسی کې تر اوسه شاوخوا 100,000 کډوال رجستر شوی دي او د رجستریشن د عمل تر پایه به دغه شمیر نږدې 100,000 ته ورسیږي. زلان یوسفزه، مشال ریډیو، په خبر.
دا مشال ریډیو دا.
نن د خیبر پښتونخوا او فاټا د سرکاري کالجونو استادانو د کالجونو د نچکاري یا سرکاري سیټ د ختمولو پر ضد سبق نه شو دلی بایکاټ کړي. نن هم د یک غوند په سرکاري پوسټ ګریډویټ کالج کې د استادانو د بایکاټ له وجې یو شمېر زده کوونکي له کالج څخه بیرته کورونه تللې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نن د خیبر پختونخوا او د فاټا د سرکاري کالجونو استادانو د کالجونو د نجکاری یا د سرکاري حیثیت ته ختمولو ضد د سبق خودنه نه بایکاټ کړي د دغه استادانو پوینا چې حکومت د هغوی کالجونه د سرکار د ولقین او باسي او غیر سرکاري کوي. نو دوی وای چې د حکومت لخوا دغه فیصله به د غریب ولس لپاره ډیره بده وي، ځکه چې په غیر سرکاري کالجونو کې به بیا د زده کوونکو نه پیسې اخیستل کیږي او وړیا تعلیم به ختم شي. نن هم د یو کون په سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج کې د استادانو د بایکاټ له وجې یو شمېر زده کوونکي د کالج نه واپس کورونو ته لاړل.
او بل موږ خدا مسالم د دوی سټرایک کوي او بل ورځم کړي نه دی کړي او بل موږ د لارې مسالې راځي ته اکثر موږ نه یو کلاس تلې بس بل تم سټرایک کی بس د نن راغلی بس یو پیریډ مو نه ورته کوټ ته
یو بل زده کوون کې وای چې کو استادان په حق وي نو باید حکومت د ورته ستونزې هواري کړي، ځکه چې د استادانو د بایکاټ لوجه د هغوی تعلیم ډیر متاثر کیږي.
زمانم غفار علی دی زړه د ګندا زړه د بی سی سټډنټ ایم زوال جی فورث ایئر زمنګ دلته د ټیچرانو سره سټرایک کړي دی غټ ابل ورځم کړي نه بیا سټرایک دوی مسئلہ پہ حق ہے حکومت لپکار دی چې دا مسالې ورله حل کی او کونی نو زمنګ د چشران لپکار دی چې منګه هغه زین راشو بلکې خپل کړی وکړو دوی لپکار دی چې منګ ته به کلاسونه واخلي.
د یاد کالج د پروفیسورانو او لیکچرارانو د تنظیم مشر ارشد زیب خان وایي چې تهغوی دا بایکاټ به تر یوې هفتې پورې جاری وي او په حکومت به د خپل غوښتنو د منلو لپاره دباو اچوي.
ساده الفاظو کې د کالجونو پرایوټایزیشن کوي، نو مطلب د ایجوکیشن د پروموټ کولو په ځای باندې د خو مقصد د تعلیم چې کم دی دا غي ډیسکرج کولو یو سټریټیجی ده. موږ سره د خبر احساس ته چیرې دا بچی دلته راځي چیرې موږ د ماشومان وخت ضایع نشي او الان کې موږ سره د ټول خبر احساس ته
په دې کې ځینې استادان تاسو هم وو چې ویلي د سبق خودنه نه بایکاټ نه و پکار، ځکه چې د فاټا ځوانان د خراب حالات له وجې وړاندې هم ډیر متاثر شوي. خو د میډیا سره د خبرو کولو ډډه وکړه او زیاته کړه چې هغوی مجبور دي چې د اتحادی فیصله ومني. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخي په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو.
د کونړ ولایتي شورا دینی عالمانو او مدني فعالانو د دوشنبه پر ورځ په یو غړي خبري کانفرنس کې له مرکزی حکومت اورتل چې له پاکستان سره په سفري نقطه کې د سرحدي پولیسو پوسټو ته خوراکي توکي او نور مهمات پر وخت ورسوي دي د ډکو کړه چې دولت د کار ونه کړ دوی به خپل ځانونه پرې نش دي چې د امنیتي او سرحدي ځواکونو لیکو ته ولاړ سي. باز محمد عابد پر رپورټ لري.
د کونړ ولایتي شورا دینی عالمان او مدني فعالان له مرکزی حکومت نه پر داسې مهال په دغه ولایت کې د سرحدي پوسټو د تجهیز او اکمال غوښتنه کوي چې سوره جوړان دي د مرورې ولسوالۍ اړوند د پاس غاخي د پوسټینه 15 تنه سرحدي پولیس د سخلو د اوبو لپاره د ډیورن کرخې هغه اړه باجوړ سیمه کې چینه تدلیل ول او هلته ووجل شول. د کونړ ولایتي شورا رئیس اجی محمد صافی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبريالانو ته وویل کوم وسله چې سرحدي پولیسي باید ولري ورسره نشته او نو ورته خوراکي توکي او د سخلو به پر وخت رسیږي.
درې کنده کلرو دیو سره امکان ډیر زیات کم دي، هغه اسلحه چې د دیو ته فار ضرورت دی دیو ته په وخت کې نه دور کړی شوی فرمای چې دیو ضرورت وي هغه ته په وخت باندې مثال نه رسیږي. جدي ستونزه چې زمنګ دغه درې وړ کنده کو نو سره مخ دي هغه د دیو انتقالات هم د سربازانو ام د خوراکي توکو او قراتو باندې موږ دغه مشکل د مرکز په شریک کړی تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه راکړي.
د کونړ ولایت د دینی عالمانو د شورا مرستیال نجیب الله حقیار په دغه خبري ناسته کې وویل کونړي ځوانان د نظام لپاره قرباني ورکوي خو د کونړ ولس ځانونه په نظام کې نه ویني.
د کونړ د ولسونو غږ او تاکید هم دا دی چې موږ ځان په نظام کې نه وینو اما قرباني ورکو. یو قرباني همدغه و چې پرون د 15 ځوانانو شهادت په غاخفاس کې ورکو، تیر وخت کې په نواپاس کې ورکړی، په نظام غږ کوو، ولسونو ته قناعت ورکوي او په نظام کې د یو ممثل په شکل باندې د دوی رنګ ښکاره کړی شي.
د کونړ د مدني فعالانو په استازولۍ شعیب غروال وویل کو حکومت د سرحدي پولیسو د پوستو تجهیز او اکمال نشي کولی نو له سرحدي تړو د پوستې راکوزي کړي.
د ولس غوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه باید امنیتي ساتونکي له محاصرې نه راخلاص کړي، د خوراک او څښاک له کمښت سره مخامخ وي، د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ وي، د وسلې د کمښت سره مخامخ وي. دغه ټول شیان باید دوی له یوې مخې حل کړي او که نشي حلولی د ولس غوښتنه دا ده چې دونه سرحد واز دی همدغه څوکۍ نوي راښکته کړي، ځکه موږ چې ګورو هره ورځ دغه ډول پېښې رامنځته کېږي.
دی زیاتوي چې که حکومت په کونړ ولایت کې د سرحدي پولیسو ستونزې هوارې نه کړي د کونړ ولس به خپلو بچو ته اجازه ورنکړي چې د سرحدي پولیسو لیکو ته ولاړ شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د ټویټر پته ده www.mashalradio.com. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان د صحت او وفاقي وزارت د تور زړي مخنیوي او د ختمولو لپاره د 15 کالو یوه کمی تګلاره جوړ کړې وه چې د صحت او وفاقي وزارت په وینا د تور زړي څخه د زیات متاثره خلکو کې یو پاکستان هم دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د صحت وفاقي وزیر سایرا افضلدار وویل
موږ د صحت نړیوالې ادارې د امرو یا منځنی ختیځ، افریقا او د مرکزی آسیا په برخه کې لومړی ملک یو چې دا کامی ستراتیژیک تګلار مو شروع کړه. په دې سیمه کې د ټولو زیات دا ناروغي د مصر بس پاکستان کې زیاته ده. موږ سبو ته د دې ناروغۍ په اړه هدایات او په دې عمل درآمد لپاره یوه منصوبه ورکړې او هغوی دې لړکې خپل یو پی سي ون جوړولی شي. موږ چې دا پلان څنګه جوړ کړی نو زما په خیال دې نه به فرق پرېوځي او موږ ژمن یو چې تر کال 2030 پورې به موږ دا ناروغي ختم کړو.
د صحت د وزارت په وینا چې دا وخت پاکستان کې 12 میلیونه کسان د تور سیړي ښکار دي. همدې لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور د لیډي ریډینګ هسپتال د تور سیړي د مخنیوي څانګې مشر او د کامی هپټایټس سټریټیجیک فریم ورک ټیکنیکل ایډوایزر ډاکټر امیر غفور وویل چې د دې پروګرام د لارې به نه یوازې د ناروغانو درملنه کېږي بلکې ولس به هم د دې مرض خپرېدو او مخنیوي په اړه معلومات ورکړي کېږي.
کول کې هم ډېر ضروري چې خلک وینا او غندا او زارونا او د فوټ پات باندې چې دا غاخونو والے ډاکټران ناشتي دا سيزونو نه ځان بچ کی. نو امید ده چې دې باندې موږ قابو والو ولې چې اوس خو علاج ډېر خرو وته او ګولو علاج مخکې بسته نه وي. هغه سره به مریضانو ته ډېر لوی سایډ افیکټس کې ده، هغه به ډېر تکلیفات او اوس دا ګولې دي نو دا ډېر اسانه ده.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې حکومت د ناروغیو مخنیوي لپاره د صفاویني ورکولو نظام هم ښه کړی او د تور سړي ناروغۍ د مخنیوي دوایانې په کم نرخونو مارکیټ کې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت د خبرونې د پای شیبې دي. له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتي بل به ژر تر ژره عملي کړي. نوموړي دغه اعلان تېر ورځ وروسته له هغه وکړ چې د قبایلي سیمو او سیاسي ګوندونو مشرانو پرون د اسلام آباد په ډي چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه. تر مظاهرې وروسته د فاټا استازو له وزیر اعظم عباسی سره شاوخوا 3 ساعته ملاقات وکړ. د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا نن په دویم ورځ هم کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې دا ګرځبندیز تر هغه وروسته لګول شوی کله چې وړ مشپه په دوڅلي تحصیل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 3 سرتیري ووژل شول او 9 نور ژوبل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې به چې سبا په مسکو کې پیلېږي د افغانستان پر بشپړ غړیتوب خبرې کیږي. د تماس ډلې او شنګای سازمان په دې غونډه کې به د ترګري سره پر مبارزې هم بحث کیږي. ترکیه ویلی د اوکراین د ځمکني بشپړتیا عملاتړ کوي. د اوکراین د سفر پر مهال په کیف ښار کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی هیواد به د اوکراین د حکومت او ځمکني بشپړتیا عملاتړ کوي. ټاکل شوی چې نن به د کاتالونیا سیمه ییز مشر کارلس پویمونت د دغه سیمې پارلمان ته وینا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین مرکزی حکومت اندېښنه لري چې کېدای شي دغه پارلمان په یو اړخیزه توګه د سیمې د خپلواکۍ د اعلان په حق کې رای ورکړي. په شام کې د پرواز لکش څخه د روسیې د یوې جنگي الوتکې د شوېدو په پیښه کې د الوتکې 2 پایلټان وژل شوي دي. د سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په ټیسټ سیریز کې ماته ورکړه. د سریلانکا کرکټ لوبډلې نن په دوبۍ کې کېدونکو دویم ټیسټ لوبه کې پاکستان ته پاتې شپې ته منډو ماته ورکړه او د دوو لوبو سیریز یې په خپل نوم کړ. په دې لوبه کې سریلانکا پاکستان ته د 318 منډو هدف پور کړی، خو د پاکستان ټول لوبډله پر 248 منډو وسوځېدل. او د استرالیا په خوانی توپ وهونکی او د کرکټ مبصر ډین جونز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې موقتی روزونکي ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ډین جونز په د هانګ کانګ په را روانه دوره کې د افغان لوبډلې روزونکي دی.
خبرنامه له مشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیدي. که پر دې څپو پاتې سواس نو ډیوه ریډیو اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.